کنترلی به زنگی تنبورا ها بلکن بیرار مردم هوای مندن که بلکن بیرار مردم هوای مندن که بلکن بیرار.
آهنگ زیبایی از فرهاد دریا را با هم شنیدیم، آهنگ برار. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر به کسایی که تازه به رادیو آزادی پیوستن. امیدوار هستم که روز خوش داشته باشین. در جریان ساعتی که با هم هستیم، برنامه زیر آسمان کبود را به شما داریم که این برنامه به طور که دیروز مستقیم نشر شده و امروز تکرارش پخش خواهد شد. در برنامه دیروز شما میتونستین سهم بگیرین و به طور مستقیم زمانی که پخش می شود میتونستین تلفن بکنین و در برنامه اشتراک بکنین، اما اکنون برنامه ثبتی هست و شما نمیتونین در برنامه اشتراک بکنین. لطفاً مصروف تلفن خود را مصروف نسازین و زنگ نزنین. اکنون هم خبرهای افغانستان و جهان و در ادامه برنامه هم برنامه زیر آسمان کبود را خواهید شنید. حکومت کابل میگوید تلاش‌هایش برای مذاکره با طالبان را ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، سربازی که در قندهار 16 غیر نظامی افغان را به قتل رساند، ممکن است به دلیل فشارهای روانی این کار را کرده باشد. و رژیم رئیس جمهور بشار الاسد در سوریه میگوید علاقمند است به خشونت‌های خونین یک سال پایان داده شود، اما اول باید گروه‌های مخالف سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند. طالبان اخیراً در اعلامیه گفتند مذاکرات خود با مقامات آمریکایی را به حالت تعلیق آوردند. اکنون حکومت افغانستان میگوید از این بابت نگران نیست و تلاش‌هایش را برای ادامه مذاکرات با طالبان ادامه می‌دهد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان این اعلامیه طالبان را جدی نمی‌گیرد. طالبان در اعلامیه تازه نشر شده‌شان ادعا کردند که مقامات آمریکایی موقف متردد دارند و وعده‌های خود را در این زمینه عملی نکرده‌اند. بر اساس گزارش های رسانه های آمریکایی، سربازی که در قندهار 16 غیر نظامی افغان را به قتل رساند، مرد معتقد به اساسات خانوادگی بود و ممکن است به دلیل فشارهای روانی ناشی از اشتراک در چندین ماموریت نظامی این کار را کرده باشد. رابرت بیلز 38 ساله پس از آن بازداشت شد که در دو قریه قندهار در نیمه شب بالای افراد تیراندازی کرد و اجساد شماری از آنان را به آتش کشید. 9 تن از قربانیان این حادثه کودکان بودند. بیلز اکنون در زندان در ایالت کنزاس ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد و در انتظار آن است تا رسماً به این جرم متهم شود. او که ازدواج کرده و پدر دو فرزند جوان است، 11 سال سرباز بوده و در این جریان برای 3 بار ماموریت به عراق و برای 1 بار ماموریت به افغانستان فرستاده شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رژیم رئیس جمهور بشار الاسد در سوریه میگوید علاقمند است به خشونت‌های خونین یک ساله پایان داده شود، اما اول باید گروه‌های مخالف سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند. در یک نامه حکومت سوریه که به روز شنبه به کوفی انان نماینده بین‌المللی فرستاده شده به سوریه فرستاده شده آمده است که حکومت سوریه علاقمند ختم خشونت‌ها در این کشور است، اما کوفی انان باید تضمین کند که گروه‌های مسلح مخالف حملاتشان را قطع می‌کنند و سلاح‌هایشان را به مقامات اختصاصی تحویل می‌دهند. این نامه در زمانی به نشر می‌رسد که یک هیئت روز یکشنبه از سوی کوفی انان به دمشق فرستاده می‌شود تا مذاکرات را جهت خاتمه دادن به خشونت‌ها ادامه بدهند. دمشق پایتخت سوریه در این روزها مرکز خشونت‌ها بوده، چنانچه در دو حمله همزمان روز شنبه بالای ساختمان اداره استخبارات و نیروهای امنیتی سوریه حداقل 27 نفر کشته و 140 نفر دیگر زخمی شدند. عراق به ایران گفته است اجازه نخواهد داد تا از طریق زمین یا فضای این کشور محموله‌های سلاح به سوریه انتقال داده شوند. علی الدباغ سخنگوی حکومت عراق دیروز گفت بغداد به تهران گفته است اجازه نخواهد داد تا قلمرو زمینی یا فضایی این کشور برای انتقال سلاح به سوریه مورد استفاده قرار بگیرد. این بیانات حکومت عراق فقط یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرد که گویا محموله‌های سلاح از ایران به سوریه به غرض سرکوب یه تظاهر کنندگان انتقال داده می شود. نوری المالکی صدر اعظم عراق روز جمعه گفت عراق به هیچ منبع اجازه نمی دهد تا از طریق سرحدات این کشور سلاح انتقال دهد. صدر اعظم عراق گفت محموله هایی را که ایران از طریق عراق به سوریه می فرستد صرف کمک های بشری است. یک گروه شورشی در عراق ادعا کرد که یک عسکر سابق آمریکایی را که از تابستان سال گذشته به این طرف گروگان گرفته است آزاد کرده. این گروه اهل تشیع مربوط به مقتدا صدر که خود را به نام کندک روز واپسین یا روز نوید می‌خواند. در یک نوار ویدیویی که روز شنبه از طرف تلویزیون بغدادیه به نشر رسید گفتند آنها این شخص را به مقامات ملل متحد تسلیم می‌دهند. این شخص که در تلویزیون به یونیفرم عسکری آمریکایی نشان داده شد گفته است او در سال 2003 میلادی در عراق در صف نظامی قرار داشت و بعد از زمانی که اختطاف شد به یک پست ملکی کار میکرد. در این ویدیو پخش شده گفته شده است که او در این مدت در بغداد در چندین محل نگهداری میشد. اختطاف کنندگان گفتند آزادی او بنابر دلایل بشری صورت گرفته است.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې چې زه عصمت څاروان او قادر حبیبی براندی کوو، نن په دې خبرې کوو چې د افغانستان حکومت د دولت د عوایدو د زیاتولو لپاره کوم اقدامات کړي دي. په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره د امریکا مرستې په پرلپسې ډول کمی شوي. په راتلونکي مالي کال کې به نورې هم کمی شي. دا احتمال هم نشي رد کېدی چې لویدیځوال د خپلو مالي او اقتصادي ستونزو له کبله له افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې محدودې کړي. هغوی چې د افغانستان لپاره 325,000 کسیز امنیتي ځواک په نظر کې نیولی و اوس وایي چې شاوخوا 2,500,000 کسیز ځواک کافي دی، ځکه چې د 325,000 کسیزو ځواکونو کالنی مصرف 6 میلیارد ډالره دی. خو که دا شمېر 2,500,000 ته راکم شي نو مصرف به 4 میلیارد ډالرو ته راټیټ شي. البته دا مسئله تر اوسه پورې لا نهایي شوې نه ده، خو دا خبرې دا ضرورت مطرح کوي چې باید افغانستان باید ځان ته زیاتې عایداتي منابع ولټوي، د دې تر څنګ اضافي او بې ځایه مصارف کم کړي. آیا تر اوسه پورې په دې غور شوی چې اسراف کوو او باید مخه ونیسو؟ آیا د افغانستان په شان بېوزله هیواد کې ډېر مجلل دفترونه، لوکس موټرونه او فرنیچر اسراف نه دی؟ د دولت د عوایدو د زیاتولو لپاره څه کولی شو؟ آیا هغه وخت نه دی راغلی چې چارواکي او پلان جوړونکي دې مسئلې ته جدي پام وړوي؟ نن زموږ د بحث موضوع همدا ده او میلمانه مو دی د مالیې د وزارت مشاور استاد نجیب منلی، د اقتصادي چارو کارپو او د اکت کو شرکت رئیس نصیر شانصب، او د غرض د سوداګرۍ د خونو د پالیسۍ د څانګې مسؤل توفیق داوري.
بله شنونده عزیز، ما هم به نوبه خود شما و میمانای گرامی را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید میگم. قسمی که همکارم گفت امروز در برنامه زیر آسمان کبود رو این موضوع بحث میکنیم که چی تلاش های در راه ایجاد منابع عایداتی در افغانستان از جانب حکومت صورت گرفته. در ارتباط به همی موضوع بحث را که انتخاب کردیم چی میگن و بخصوص در قسمت منابع عایداتی افغانستان میخواییم نخست بشنویم که عمدترین منابع عایداتی افغانستان در حال حاضر چی ها هستن. شانصب صاحب که رئیس شرکت اکدوکو و همچنان کارشناس اقتصادی هستن، از اینا بشنویم که اینا نظر خود با ما شریک بسازن. بفرمایید صاحب.
یکانه منبیره که فعلا ما میبینیم که امکان از این را داره که امی دفیسیت بوجهیر ما را پورا بکنه از طریق معدنیات بود بیه. کلانترین معدنی که مثل که شما گفتین فعلا در افغانستان معدن حاجی گک است. ما فکر میکنم که اگر معدن حاجی گک درست به کار بفته و یک قرارداد واقعا درست شوه، کم از کم در سال اول فرض کنیم از بین 2015 تا 2016 800 میلیون دلار برای افغانستان میاره. ما یک بیت دادیم برای این معدن و تمام شرایط قبول کردیم و پولم نشان دادیم که امی پروگرام تکنیکی ما را که بسیار با دقت ما تیار کردیم با پول تیار کرده میتونیم و پولش هم نشان دادیم که به دسترس ما هست. تا جایی که ما خبر دارم از مالیات جنسی که داخل افغانستان از بیرون آورده میشه، مالیات گمرکیش تمن از او بعض آید دارد، در حدود فکر میکنم در حدود 1 میلیارد افغانی به حدود 1 میلیارد دلار فکر میکنم که از گمرک بر افغانستان میه. راست بگویم دیگه کنم آیده که قابل گفتن باشه، قابل یاد گرفتن باشه، من نمیبینم غیر از اینکه ما تقریبا اقتصاد افغانستان به 90% یا یک چیز بیشتر از 90% از روی پولی که خارجی ها فعلا به شکل از اشکال در افغانستان خرج میکنن تمویل میشه، و تمام پول قاچاق تریاک هم یک منبع
شنسب سب اخو خیر دی تریاک دی خلق و دی قاچاق برو لپاره دی آواید و منابع دی، لیکن دی مشت بحث موضوع دولت دی چه دی دولت نور کم منابع دی تاسی اشاره وکلا چه یوازی فعلا گمرکونه دی او دا تقاضا کوی چه باید افغانستان دی مسئله تا زیاده توجه که زکه چه لکسنگه چه مشت پا خبل و خبرو که ول چه نریوال کال پا کال خبل مرستی کموی او افغانستان ضرورت لری چه خبل آواید پیدا د معدنو مسله چې وروسته به زیاتې خبرې پې وکړو، هغه هم یوه اوږده مسله ده، یوه اوږدمهاله مسله ده چې ډېر کلونه وخت غواړي په هغه باندې پانګونه او استخراج د امنیت مسله بیا بله مسله ده چې اکثره هېوادونه ورته زړه نه شه کوي چې معدن استخراج کړي. فعلا په ډېر راتلونکو کلونو کې ستاسو په نظر دولت باید په کومو برخو کې زیات کار وکړي چې عواید زیات شي؟
ما فکر میکنم ما د یک مشکل بسیار کلان اقتصادي هست، فعلا هیچ چیز به زودی نمیشه. باید مثال ما باید از 10 سال آخر فابریکه تیار میکردیم که کار تولید میشد، تولید در خود افغانستان صورت میگرفت و ما یا صادر میکردیم یا اصلا کم از کم ضرورت داخلی را تا یک اندازه پورا کرده میتونستیم. امیال شما یک فابریکه کلان فرض کنیم یک فابریکه تکه بسازیم، کم از کم 3-4 سال در بر میگره، پلانش باید بکنین، جایش باید بگیرین، خریداریش باید بکنین، ماشینالاتش باید فرمایش بدین، بالاخره ماشین آباد باید نصب شود، یعنی 4 سال. ما فکر میکنم
شنسب سپید افغانستان به اوسنی اقتصادی سیستم که دولت میسر نده چه فابریکی جوری که مثلا ده نساجی و نور نوری دا برخی خصوصی سکتور تا پریشیدی، فکر نکوی چه بندونه به افغانستان ده حکومت لپاره شاواید برابر که ده برق لپاره؟
بله بیخی درست است، برق فعلا در دست دولت است و در برق ما فعلا هیچ چیز نکردیم به جز این که برق امپورت میکنیم، یعنی میخریم از ممالک بیرون میخریم. یک دستگاه برق در کابل تیار شده که او با ماشینالاتش از روی دیزل میچله و دیزل قدر قیمت است که ما خرید از اون نداریم و تمام از دستگاه فعلا خاموش است، چرا ما خرید دیزل به اون اندازه‌ای که ضرورت است نداریم. یعنی در برق هم چیزی نشده، ما باید از بعض بندها رو میساختیم، ما آب کافی داریم برای اینکه برق از طریق بند برق از طریق او بدست بیاریم، آب بدست بیاریم، اما در این سه هم تا به حال چیزی نشده و هر چیزی که ما فعلا بکنیم به وقت ضرورت داره.
آیا اقدامات لازم صورت گرفته؟ آیا تجار میتونن که با آسانی صادر و وارد کنن مالای خود از افغانستان یا بیا به افغانستان؟
من فکر میکنم که تا جایی که من میبینم صادرات و واردات امکانش خوب است و دولت رو بسیار غرض نمیگیره و مالیات گمرکی هم نسبتاً پایان است، من فکر نکنم که ضرور باشه که رو پایین‌تر برده شوه، بالاتر به هر ترتیب باید اصلا برده شوه. چیزی که دولت میتونه بکنه کمک کنه برای تجار افغانی که مشکلات ترانزیتی که داریم او یک ذره درست‌تر شوه. مثلا کراچی هر چی که ما بکنیم کراچی هنوز هم یک جز مهم صادرات و واردات ما هست که از رای کراچی جنس ما بره و بیاید و مشکلات بسیار کلان بین پاکستان و افغانستان است، دهسته ترانسپورت اجناس را که تجار افغانی یا صادر میکنن یا وارد میکنن. در این حیثه حکومت تا بال موفق نشده که امرای پاکستانی ها یک قرارداد درست بکنه و پاکستانی ها را وادار بسازه از روی پیسه‌ای که میگیرن یا از روی امکانات سیاسی که داریم با مشترکن تجار افغانی را کارشان مشکل نسازن.
منال سپتاست مرکلای وی مختر دی چی دی اوریدونکو په خبرو په پښتون نظر سرګن کې اول که تاسو وای چې استاد په نظر فعلا د افغانستان د دولت د عواید او منابع څه دي؟
اوس د افغانستان د دولت د عواید او ستر منبع ګمرکونه دي، ګمرکي محصول دی د هغې تر څنګه نور مالیات چې پایداتو باندې مالیات دي او یو شمیر غیر مالیاتي عایدات چې په هغې کې د دولت د خدماتو پیسې شاملېږي، مثلا د پاسپورت پیسې یا د تذکرې پیسې یا داسې نور شیان چې دولت وړاندې کوي. خو زموږ ستره برخه ګمرکات او په عایداتو مالیات دي.
مننه صاحب، اگر در قسمت مالیات از را توضیح ارائه کنین که خب عایدات دولت از بابت مالیات تا چه حد است و آیا به نظر شما همین مالیاتی که به دست میآید همی کافی است، یعنی منظوری است که به شکل درست صورت میگیره این جمع‌آوری مالیات، یا ای که همی مقرراتی که وجود داره یا موجود است اینه به اصلاحات ضرورت داره تا ای که عایدات حکومت از این بابت بلند بره؟
مجموع مالیات ما امسال در حدود 100 میلیارد افغانی میشه که تقریبا چیزی کم 60% بودجه عادی ما را کفایت میکنه، یعنی بودجه عادی ما را به 100% کفایت نمیکنه. و مالیات را که ما جمع آوری میکنیم از درک گمرکات فکر میکنیم که ما تقریبا تمام ظرفیت خود فعلا به کار انداختیم، امکان پیشرفت محدود است. در دو سال گذشته عواید ما از گمرکات 3 برابر زیاد شد و بعد از این فکر میکنم که پیشرفت ما شاید محدودتر باشه و عواید ما از نگاه مالیات تا بال گنجایش از زیر داره که بیشتر شد، به خاطر از این که فرار از مالیات هنوز هم بسیار زیاد وجود داره. مالیات بر عواید تنها از کسایی گرفته میشه که معاش میگیرند، از کسایی که کسب آزاد دارند به شکل درست جمع‌آوری نمیشه و همچنان مالیات بر کرایه ها به شکل درست جمع‌آوری نمیشه و یک تعداد مالیات دیگه هم هست که فعلا به شکل درست جمع‌آوری شده نمیتونه و او میشه که بیشتر شوه. و اما چیزی که مهم است است که این مالیات باز هم کفایت نمیکنه و یک مالیه که در تمام جهان وجود دارد مالیه بر اضافه ارزش است یا VAT در انگلیسی میگن که او در افغانستان نیست و فکر میکنم که در آینده نزدیک او هم وضع خود شد. این مالیه است که از مصرف کننده گرفته میشه سر اموالی که خریداری میکنه.
چه فکر کوی چه د افغانستان حکومت هم دست تشویش لري چې نړیوال به بالاخره مرستې کموي او افغانستان ضرورت لري چې په خپل هم د ځان لپاره د عوایدو منابع جوړ کړي؟
په دې برخه کې ډېر جدي فکر کیږي او د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې باید منابع پیدا کړي، باید خپل لګښتونه هم کنټرول کړي. او د مالیې وزارت یو ستونزه چې سکالي ملي شورا ته هم د بودیجې وړاندې کولو په محل وویل، هغه دا و چې په راتلونکي کې باید موږ په خپلو لګښتونو باندې هم ډیر زیات نظارت ولرو او خپل لګښتونه راکم کړو.
بله، مثلا لګښتونو په برخه کې چې موږ په مقدمه کې وویل چې په افغانستان کې ځینې دفترونه ته که څوک ورشي نو واقعا چې ډیر لوکس جوړ کړي دي، ډیر مجلل او داسې دفترونه چې حتی په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم څوک نشي لیدلی. فکر نه کوئ چې دې مسالې ته هم جدي توجه پکار ده چې اسراف مخه ونیول شي؟ آیا تر اوسه پورې کوم اقدام هم شوی دی؟
د اسراف مخه باید ونیول شي، مګر د لوی اقتصاد په برخه کې اسراف فکر نه کوم چې دومره ډیر ستر ټکی واوسي. طبعا د دې مخه باید ونیول شي، موږ چې دفترونه جوړوو زموږ وزیران چې خوادی خوا ګرځي، از موږ مینان چې خوادی خوا ګرځي، یو بډیګردان لري، یو تعقیبي موټر لري، دا ټول د لګښتونه دي چې دا باید موږ د کنټرول کو کم یې کو. طبعا تجملي مصارف باید کم شي او پیسې په ځای ولګي، مګر د دې ترڅنګ موږ نور ستونزې هم لرو. زمونګه د عادی بودیجې تقریبا 80% کې یوازې په یا 80% کې یوازې په ماشونو باندې لګیږي. دا هم یو ستونزه ده چې په دې باندې باید غور وشي، کوم ماشونه ضروري دي، کوم ماشونه ضروري نه دي، په تشکیلاتي تورم د ادارات څومره ده، په دې باندې باید غور وشي. همدغه راز ځینې نور لګښتونه دي. زمونګه د امنیت په باره کې مونږ وایو چې 3 لکه اردو باید ولرو، آیا مونږ د دې امکان لرو چې د درې لکه اردو مونږ وساتلی شو او په کومو شرایطو کې ساتو؟ دا ټول داسې مسئله چې په دې باندې اوس فکر روان دی او باید چې په راتلونکو دوه کلو کې په دې باندې جدي تصمیمونه ونیول شي.
بله صاحب، خب معنی صاحب وای که شما میگین مصارف که صورت میگیره در بودجه های در بودجه بزرگ یا در یا به طور کل اگر صحبت شود در مورد منبع دولت از مصارف وزرا یا قدر زیاد نیست، اما یکی از وزرا که نامشان البته نمیگیریم به طور شفاهی گفته بودن که به دفترش وقتی مراجعه کرده بود خبرنگار رادیو آزادی گفته بود در می دفتر که من هستم، وزیر قبلی بالای می دفتره که میز چوکی و پرده و قالین از این بالا تر نخواد چیز باشه، گفته که 3 میلیون دلار مصرف کرده. اما 3 میلیون دلار فکر میکنم برای بودجه افغانستان بسیار یک مصرف گزاف است. به هر صورت بشیر احمد شنونده ما از هرات تماس گرفته، اینا گفتن اگر اصلاحات در قسمت گمرکات به میان بیاید میتونه که منابع عایداتی دولت بلندتر بره. من حساب اگر کوتاه در این مورد هم نظرتان رو بگوین صاحب که خب این فساد اداری چقدر تانسته که مانع باشه در راه جمع‌آوری منابع حکومت.
وقتی که ما از فساد گپ میزنیم طبعا مامورین حکومت در داخل هستن، اما در مقابل کسایی که از خدمات غیر قانونی مامورین استفاده میکنن اونا هم در داخل هستن. فرار مالیات هم در جمله فرار از مالیات هم در جمله فسادها میآید. جلوگیری از فساد طبعا مبارزه دوامدار میخواهد و تنها یک وزارت یا یک اداره کاری کرده نمیتونه، اما با وجود از این میشه که اداره با تنظیم بهتر، با کم کردن رابطه مستقیم بین مراجع و اداره و بعضی تکنیک‌های دیگه، اتوماتیک ساختن بعضی خدمات پیشرفتای صورت بگیره که ما در قسمت گمرکات چی کار کردیم. قسمی که پیشتر عرض کردم در 3 سال عواید گمرکات ما 3 برابر شده، به این معناست که 3 سال پیشتر با می اقتصاد افغانستان ما فقط 1/3 عواید امروزی را به دست آوردیم، به معنی عزیز که در وقت 2/3 عواید ما عواید امروزی ما فرار میکرد. حالی هم شاید یک مقدار از عواید ما فرار کنه، اما طبیعی است که وقتی که ما 3 برابر ساختیم حالی دیگه 3 برابر ساخته نمیتونیم. واردات افغانستان به یک مقدار محدود است و پیشرفت ما کمتر خواهد بود. خوبی و بدی مبارزه با فساد است که هر قدر که شما موفق هستید در مبارزه با فساد، اما قدر پیشرفتتان کمتر شده میره. و فعلا ما فکر میکنم که در 3 سال گذشته هم در گمرکات و هم در عواید وزارت مالیه پیشرفت های بسیار چشمگیری داشته.
بله منال صاحب، ډیر اوریدونکو په نظرونو کې دا خبره و چې وای دولت تر اوسه پرې پدې لاسو کلونو کې د عوایدو د زیاتولو لپاره د جدي کار نه دی کړی. یو د ګمرکونو مسله ده چې هغه هم په افغانستان کې نړیوال مرستې زیات شوې، د خلکو اقتصاد یو څه شسو، نو طبعا چې واردات زیات شول او د ګمرکونو عواید هم زیات شو، دوی وای چې هیڅ بند جوړ نه شو چې سبا که نړیوالو د نړیوالو مرستې نه وینو دولت وکول شي ځانته عواید په ترلاسه کړي. په داسې مسایلو کې هیڅ پانګونه نه ده شوې. تاسو څه وایست ورته؟
دې کې شک نشته چې د افغانستان اقتصاد یو مصرفي اقتصاد دی، او په تیرو 2 کلونو کې چې کوم کارونه شوي دي، یو څه بنسټیز کارونه دي، مګر ډیر زیات لګښتونه په سطحي او غیر دوامدارو کارونو باندې شوي دي. همدانن سر مې ځان سره فکر کاوه پروس کال د کابل سین پاک شو، فکر کوم چې 2 میلیونه ډالر په ولګېدل، مګر نن د کابل سین بیا هم ما غوړه ډک دی. اعلان دا دی چې دغه پاکول په داس شکلونه شول چې د خلکو په درد وخري، فقط یو پروژه او تطبیق شوله. دغه پروژه مونږ ډېر تطبیق کړی په دې تر لسکلونو کې، نو دا یو ستونزه ده د افغانستان د اقتصاد په برخه کې. طبعا زراعت زمونږ یو د امکاناتو نه ډک سکتور دی، مګر اوس د افغانستان زراعت هم دومره نه دی چې د افغانستان د ضرورتونو ته جواب ووایي. په دې خاطر موږ باید افغانستان په افغانستان کې د وړو صنعتونو د ودې لپاره همکار وکړو. د خدمات په برخه کې چې زموږ د اقتصاد ډېره برخه خدماتي برخه ده، هلته هم باید یو څه پرمختګونه راشي، شفافیتونه رامنځته شي. نو دا خبره واقعیت ده چې په دې تېر لسو کلونو کې هغومره چې لازم و موږ د خپل اقتصاد د تولیدي کولو لپاره کار نه دی کړی. په راتلونکي کې باید دا برخه وده وکړي او د افغانستان اقتصاد د مصرفي نه په تولیدي بدل شي.
آیا ای تنها بخش های دولتی است که میتونن به دولت باعث منبع عایدات مبادله شوند، یا ای که به سکتور خصوصی هم میتونه به عنوان منبع عایدات به دولت باشه؟ داوری صاحب میشه این مورد شما توضیح بدین؟
دیگه من فکر میکنم با توجه به پیشرفت های اقتصادی و فعالیت های تجارتی که در دنیا است، همچنان در افغانستان و در منطقه، ما با این شنونده محترم ما تا جای هم نظر استم که میشه بعضی تصدی های دولتی یا فابریکاتی که در گذشته مربوط به دولت بوده و اونا فعالیت های اقتصادی داشته، اونا هم در پهلوی سکتور خصوصی یعنی به عنوان عامل پیشرفت اقتصاد در کشور دانسته میشه. ولی همونطوری که ما شما در گذشته دیدیم و شرایط و وضعیت کنونی فعلی را که ما شما در کشور خود میبینیم، ما فکر میکنم که بیشتر اگر سکتور خصوصی همونطوری که تجربه شده و دیده شده تا چند سال گذشته، در این جای شک نیست که البته در فابریکات یا تصدی هایی که بودن یا نهادهای اقتصادی که بودن مراجع تولیدی، اینا دقیقا در پهلوی ازی که یک زمینه را مساعد ساخته بودن برای رشد نسبی اقتصاد، باعث ایجاد جای کار شده بودن در کشور برای یک تعداد مردم، چه مامورین چه کارگران چه اشخاص فنی و مسلکی، زمینه کار همچنان مساعد ساخته بود. ولی با مسدود شدن از جایی که به بخش خصوصی یک مقدار ازی یک تعدادشان انتقال داده شده، ما شما شاهد ازی هستیم. چیزی را که باید اشاره کنم، متاسفانه اکثرا گفته میشه که بعضی فابریکات دولتی مثل که شما بعضی نساجی ها را مثلا از اون نام گرفتین، یا فابریکه قند بغلان یا سمنت غوری و سایر دیگر نهادها یا فابریکایی که بودن، اینا همیشه انتقاد میشه که اینا خوب فعالیت میکردن، جای کار ایجاد کرده بودن، ولی اونا به سیستمی که در گذشته کار میکردن و جوابگوی نیازمندی های فعلی نبودن، با در نظر داشت می وضعیت فعلی افغانستان، با در نظر داشت انکشاف فعالیت ها در افغانستان، یک مقدار از اونا به سکتور خصوصی انتقال شدن، یعنی مربوط به سکتور خصوصی شدن. ولی ما شما دیدیم که در بدل نه تنهایی که همون تعداد مردمی که بیکار شدن، حتی ما بر شما گفته میتونم که دو برابر از این مردم فعلا در بخش های دیگه مثلا مصروف کار هستن، همین سکتور خصوصی ببینین.
البته داوری صاحب وسنو نفوس هم دوغمره زیاد شوه دی، هغه وخت چې دا فابریکه فعال وی دی افغانستان نفوس په 1.3 میلیونه وو، اوس 2.5 میلیونه دی، نو دومره خلک نه دی مصروف کړي. حقیقت دا دی، څه فکر کوي کم هغه فابریکه لا هم ځینې له دولت سره پاتې دي؟ که چیرته نشي کېدی چې دغه فابریکه دولت خصوصي سکتور ته په اجاره ورکړي، کله چې په اجاره ورکړي بیا به دوی هم مجبوره وي چې فعال وي، کې ځکه چې تاوان به کوي، کرایه به ورکړي دولت ته.
وګورئ، دې ته په پام سره چې لکه څنګه چې مخکې جناب منلی صاحب وویل، دوی اشاره ډیره ښه اشاره وکړه، په تیرو لسو کالو کې موږ ډیر امکانات ډیر فرصتونه متاسفانه له لاسه ورکړو، په خاص ډول په بنسټیز برخه کې. هیڅ داسې بنسټیز کارونه چې هغه ډیر د پام وړ وي او هغه د هیواد د ملي اقتصاد د پیاوړتیا لامل شوي وي، شته د ګوتو په شمېر، د دې نه باید انکار هم ونه کړو یو مقدار کار شوی دی. مګر دولت په دغه لسو کالو کې د دې توانایي نه درلوده چې دغه پخوانۍ پروژې یا دغه اقتصادي نهادونه دا بیرته احیا کی یا د سره دا په فعالیت باندې راولي. هغه کومه بودیجه چې دې ته لازمه ده، په حاضر حال کې دولت په لسو کالو کې، تیرو لسو کالو کې هم د دې توان او د دې دغه ظرفیت یعنی موجود نه وو، او په اوس حال کې زه فکر کوم دغه امکانات له دولت سره نشته. که دغه اقدامات د پخوانه سی یو لکه بعض نورې تصدیګان یا فابریکې چې ورکړل شوې خصوصي سکتور ته، لغونه تر اوسه تقریبا ښه نتیجه لاسته راغلې ده، مګر اوس هم بیا هم وخت شته دی لکه څنګه چې تاسو ویل کیږي چې دا په یو ښو شرایطو باندې یا مثلا د اجارې په شکل باندې دا خصوصي سکتور ته ورکړل شي، شرایط ورباندې وضع شي، وخت ورته وټاکل شي، نو خصوصي سکتور او شرکتونه هم مجبور دي لکه همداسې چې تاسو ورته اشاره وکړله هغوی به هم دغه پروژې بیا احیا کړي، خلکو ته به د کار زمینه مساعده شي.
با در نظر داشته خود اقتصاد مردم افغانستان اگر در نظر بگیریم، در داخل مردم بسیار اقتصاد قوی ندارن تا اینا به شکل شرکت های خصوصی بتانن که فعالیت یعنی پر رونق در واقعیت داشته باشن.
من فکر میکنم که صحیح سکتور خصوصی بالاخره باید از مشکل کلان اقتصادی افغانستان امروز حل بکنن. اگر ما دهی رام 10 سال پیش می رفتیم امکان داره در یک جای کمک بیتر می بودیم. آلیا هر وقتی که کار درست آدم شروع کنه وقت درست است، ما امکان داره که یک بعد از 2014 یک مشکل اقتصادی رو برای چند سال تیر کنیم، اما امیالی هم وقت عزیز که ما شروع کنیم چیز را. ما برای شما یک مثال از زندگی خود اجازه اگر باشه می گم. گلبهار پدر من ساخته بود در سالهای 60 و در زمانش 8000 نفر در اونجا کار میکرد مستقیم. من در سال 2002 آمدم با پیشنهاد کردم برای حکومت، دو پیشنهاد کردم. یک پیشنهاد خورتر که در حدود 15 میلیون دلار ضرورت داشت که با همین ماشین آلات امروزش فابریکه را پس فعال میساختم، میخواستم پس فعال بسازم، و یا یک پروگرام کلانتر که در حدود 100 میلیون دلار کار داشت که فابریکه را یک فابریکه به تکنیک امروز برابر میکردیم. و من هیچ پول از حکومت نخواستم، گفتم خودم پولش را تهیه میکنم. من این پلان خود از سال 2002 تا 2005 پیش حکومت افغانستان بود و بالاخره در 2005 من یک مکتوب برشان نوشته کردم و پلان خود پس گرفتم. برای من در چند سال حکومت افغانستان من 3 چیز از پیشان خواستم، برای من یکش ندادن. یکی میگفتم که اگر همین یک پلان خوب است بیاین که قرار را امضا کنیم، اگر یک پلان خراب است برای ما بگوییم که ما نمیکنیم همین کار، همین پلان تو خراب است، ما امرای تو کار نمیکنیم. سیم چیزی که میخواستم از پیشان بشنم این بود که بله امی پلان بد نیست، مگر بعضی چیزهایش باید ما سرش گپ بزنیم. میششتیم گپ میزنیم به یک موافقه میرسیدیم. حکومت افغانستان فکر میکنم متاسفانه به صراحت باید از گفته شده که دیگه هیچ چیز نکردن.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به من امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به من
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده، من
کلی جماعت نور هم تو فکر کی چیزی دیگه بیا وزن اول کار نمیکنم.
رادیو آزادی روز اول سال نو شخصیت سال 1390 را اعلان میکند. منتظر باشید. وعده ما روز نوروز.
شنونده عزیز، امروز در برنامه زیر آسمان کبود رو این موضوع بحث میکنیم که چه تلاش ها در راستای ایجاد منابع ایداتی در افغانستان صورت گرفته و به چه کارهای دیگر نیاز است. مهمانای ما هستند نجیب الله منلی مشاور وزارت مالی افغانستان، نصیر شنسب رئیس شرکت اتکادو و کارشناس مسائل اقتصادی، و توفیق داوری مسئول بخش پالیسی در اتاقهای تجارت افغانستان. قسم قبلا گفتیم در ساعت دوم بیشتر روی معادن و استخراج معادن در افغانستان صحبت میکنیم، که قسمی که مهمانای ما یادآور شدند معادن میتونه که به یکی از منابع عایداتی بزرگ به دولت افغانستان در آینده باشه. و شنسب صاحب، شما در ارتباط با معادن صحبت داشتین و گفتین که در قسمت مزایده معدن حاجیگک هم سهم گرفته بودین. خود داوطلبی گذاشتن معدن در افغانستان و استخراج معدن به نظر شما چی مدت در بر خواهد گرفت تا ای که به یک منبع عایداتی به دولت و به کشور مبدل شود؟
اگه اجازه باشه من همین حاجیگک که به شما به مثال بیارم. پروسس داوطلبی حاجیگک در جنوری 2011 شروع شد. خود بدها تسلیم شد در سپتامبر 2011 و حکومت فیصله خود اعلان کرد به آخر اکتبر 2011. یعنی شما کم از کم یک سال باید قبول کنین که خود داوطلبی صورت میگیره. اینا بعد از اون تمام معلوم میشه که داوطلبی خوب بود، خراب بود، همراهی که قرارداد میکنن، این قرارداد به مفاد افغانستان است یا نیست، که یک مرحله دیگه است.
بله،
اما یک سال باید از تقریبا شما حساب کنین که خود داوطلبی ضرورت داره.
بله صاحب، منال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې افغانستان څومره هیله لرلی شي د معدنو استخراج ته؟
د معدنو استخراج د افغانستان د راتلونکي اقتصاد د ملا تیر بللی شو. مونږ اوس کله کله زموږ دولت هم دا خبره کوي، سیاستوال هم دا خبره کوي چې د افغانستان اقتصاد یو زراعتي اقتصاد دی. هماغه د 10 کاله پخوا ارقام ورکوو چې زموږ 80% خلک په زراعت بوخت دي، په داسې حال کې چې زمونږ 40% خلک په ښارونو کې اوسیږي. نو د راتلونکي کې زمونږ د معدنو سکتور د زراعت نه هم باید مخکې شي، او داسې امید شته چې په راتلونکو 3-4 کلونو کې مونږ وکړای شو چې د دې لارې نه تقریبا 3 میلیارد یا 4 میلیارد ډالر د کال لاسته راوړو. په دې برخه کې مهمه خبره د قراردادونو کول دي چې قراردادونه باید وشي، او وروسته بیا د فعالیت مرحله ده. د فعالیت مرحله کې یو مستقیمه ګټه ده د معدنو چې فیس اخیستل کیږي او مالیه اخیستل کیږي، مګر دغه تر څنګه معدن په موازی ډول باندې اشتغال پیدا کوي، کارونه پیدا کوي. یو ځای ته چې معدن پکې استخراجیږي هلته بازار ته ضرورت شته، نو دوکانونه جوړیږي، هلته خوراکي توکو ته ضرورت شته، تجارت ورسره وده کوي او داسې نوشان. نو په مجموع کې د معدنو استخراج به د افغانستان لپاره یو ډیر ښه عنصر وي چې باید کار ترې واخیستل شي. خو که چیرې افغانستان یوازې د خام موادو په صادرول باندې اکتفا وکین، دا به هم د افغانستان لپاره یو فاجعه ووسی. نقد پیسې به هم لږ زیات شي په کم وخت کې، مګر د افغانستان لپاره ضرور ده چې مونږه پلاس شوي مواد بهر ته صادر کو. د عینکو د مس په برخه کې د همداسې تصمیم نیول شوی چې افغانستان به د مسو تیګې نه صادروي، مس به صادروي، یعنی په تصفیه به همدلته کیږي. او د حاجي ګک په برخه کې هم د اوسپنه صادریږي، نو دا هغه مثبت اړخونه دي.
مناسبت یو بل مسله هم شته، ځینې وایي په دې اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې امنیت ښه نه ده، اکثره پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي، او که کوي نو باید شرایط ډېر د دوی په ګټه وي. تاسو څه وایئ خصوصا د معدنو په برخه کې؟
په دې کې شک نشته چې امنیت پانګونه باندې تاثیر کوي، مګر د معدن په برخه کې فکر کوم چې دغه ستونزه ډېره لویه نه ده. اجګک د اوسپنې قرارداد، یعنی د قرارداد پروسه اوس په ختمېدو کې ده. همدغه راز په شمال کې د نفتو یو میدان په قرارداد ورکول کېږي، د ګازو په استخراج کې فعالیت شروع شوی دی. ښه خبره دا ده چې د نفتو په استخراج کې افغاني کمپنۍ پکې داخله ده. نو ورو ورو په دې برخه کې موږ پرمختګ کوو. ما چې غوښتل چې یو شی وایم، هغه دا چې قانونه په نور هیوادونو کې بده تجربه لري. ځین داسې هیوادونه دي چې هغوی قانونه لري، پترول لري، مګر بیا هم د فقر نه چغې وهي، په دې خاطر چې د قانون عواید په سم ډول باندې نه لګیږي. افریقایي هیوادونه لکه نایجیریا په دې برخه کې یو ډېر بد مثال دی، یا د آج ساحل. نو په افغانستان کې مونږ یو کار چې خم کړی دی، هغه دا ده چې حتی مخکې له دې چې د افغانستان د قانون استخراج شروع شي، افغانستان د قانون د استخراجي صنایعو د شفافیت نوښت سره یوځای شوی دی، او مدني ټولنه په دې برخه کې رابلل شوې ده چې خپل نقش ولوبوي. نو دلته هیله شته ده چې مدني ټولنه، خصوصي سکتور او حکومت به په ګډه د دغو اشتباهاتو چې په نورو نړۍ کې شوي دي مخه ونیسي، او د افغانستان لپاره به د افغانستان قانونه په مصیبت نه بدلیږي. یعنی په دې برخه کې هغه زموږ اول قدمونه ښه قدمونه دي. خدای دې وکړي چې په آینده کې هم په همدغه شکل باندې موږ لار ته دوام ورکړو.
نبی مبتکر هم در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت میگه تا وقتی که متخصصین استخباراتی و دزدان بین المللی در افغانستان حضور داشته باشند. هر نوع قرارداد عمده معادن با ضرر ملی افغانها و افغانستان است. داوری صاحب، نظر شما چی است در ارتباط با در نظر داشته شرایط فعلی افغانستان که وضعیت امنیتی هم چندان خوب نیست و همچو اتهامات هم وجود داره که فساد بسیار بلند است، چی فکر میکنید صاحب؟ آیا این به نفع افغانستان است استخراج معادن و قرارداد عمده همی معادن بزرگی که قراردادش امروز سبا صورت میگیره؟
تشکر. به عقیده ما یکی از عوامل عقب ماندگی اقتصادی ما تا چند سال به خصوص همی 8 یا 10 سال گذشته متاسفانه فساد بوده، فساد اداری و در پالوی زین نبود امنیت که دقیقا باعث کندی فعالیت های اقتصادی در کشور شده. میادی را تایید میکنم، ولی تا جایی که موضوع اقتصاد افغانستان است، با توجه به وضعیت بد اقتصادی مردم، با توجه به بیکاری مردم که قبلا گفتم، شرایط یا اقداماتی که در حال حاضر از طرف دولت در قسمت استخراج معادن یا قراردادها یا داوطلبی هایی که در زمینه صورت میگیره، ما فکر میکنم که ما باید از قبل به این سکتور باید نهایت متوجه میبودیم و از قبل باید در این راستا اقدامات میداشتیم. ببینین تا 10 سال گذشته ما تجربه کردیم که بالاخره هر قدر کمک های خارجی یا کمک های جامعه جهانی اگر صورت میگیرد، اگر ما از خود یک ابتکار، اگر ما از خود یک اقدام نداشته باشیم، اگر ما از خود به حساب یک حرکت نداشته باشیم و از منابع طبیعی که خداوند بر ما ارزانی فرموده اگر از اونا استفاده نکنیم، از دیگه امکاناتی که در اینجا هست، این تجربه نشان داد که هیچ چیز دیگری به جز نمی مسائل باعث رشد اقتصادی افغانستان نمیشه. خب گام نیکی است، اقدام خوبی است. ما خدمت شما عرض کنم ببینین با قراردادهایی که صورت گرفته در بعض موارد در قسمت استخراج معدن افغانستان، این برعلاوه از اینکه باز هم میگم که کمک میکنه به تامین امنیت در افغانستان، کمپانی های خارجی که در افغانستان سرمایه گذاری میکنن در قسمت استخراج معدن، اونا چون در اینجا نفع خود میبینن، اونا نهایت اونا متمایل به این میشن که باید امنیت در افغانستان تامین باشه، صلح باید مستقر باشه در افغانستان، چون با خرابی وضعیت افغانستان اونا سرمایه گذاری هایی که در اینجا دارن که در آینده البته سرمایه گذاری میکنن، به خاطر از او که او را محفوظ و مطمئن باشن، اونا طرفدار ازی هستن که افغانستان باید یک کشور با ثبات باشه و ما وقت صاحب ثبات سیاسی شده میتانیم میره به عقیده ما که ما ثبات اقتصادی داشته باشیم. اینال ثبات اقتصادی چی وقت مهیا است؟ وقتی که ما انگیزه ایجاد بکنیم برای جلب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در افغانستان. ببینید تا 10 سال گذشته ما اکثرا خواهش کردیم، ما طور مثال مسئولیت اخلاقی را دانستیم و از مردم بسیار به نرمی از سرمایه گذارای خارجی و داخلی خواهش کردیم که بیاین زمینه مساعد است، در حالی که هیچ زمینه مساعد نبوده. باید انگیزه ایجاد شو. انگیزه چی است؟ تسهیلات. تسهیلات کدام تسهیلات؟ قوانین باید اصلاح شوه، قوانین باید سهل شوه، امنیت که مسئولیت دولت است و فعلا مشکل است، را هم ما درک میکنیم، دولت باید امنیت تامین بکنن، قوانین سهل شوه. اینمی مسائل است.
بله که سلام. تشکر. خب این که
بروکراسی باید
بله صاحب، قسمی که شما گفتین هنوز هم مشکلات در این راستا وجود داره و فساد داری یکی از عمده ترین مشکلات است. خب قبلا رستم‌شاه نیازی تماس گرفتن و گفتن که باید دولت روی پروژه های زیربنایی و اساسی باید سرمایه گذاری میکرد تا ای که این پروژه ها تولیدی هم می بود و اشتغالزا هم می بود و همچنان به زراعت اشاره داشت. من لیسه به شما در این مورد یک توضیح بتین که خب از جایی که فعلا افغانستان اقتصاد بازار را دنبال میکنه، چقدر خود دولت افغانستان میتونه که در پروژه ها و در بخش های مختلف مثل فابریکا ها و کارخانه ها سرمایه گذاری کنه، یا ای که وظیفه دولت مساعد ساختن زمینه سرمایه گذاری در افغانستان است؟
در شرایط اقتصاد بازار طبعا وظیفه دولت مساعد ساختن شرایط برای کار هست، اما یی به شکل یک دوگم مذهبی باید نمی بود که متاسفانه در چند سال گذشته بود و دولت در بسیاری موارد خود از عرصه اقتصادی بیرون کشید. شما پیشتر مثال های فابریک های دولتی را دادین که یا غیر فعال شدند و یا بعضی فعالیت ها به سکتور خصوصی سپرده شد، ولی فعلا فکر میکنم که حالات کمی در حال تغییر است و دولت متوجه شده که در بعضی بخش ها سکتور خصوصی یا نمیتونه و یا نمیخواد که سرمایه گذاری کنه و این سرمایه گذاری باید دولت بکنه. به این اساس فکر میکنم که دولت باید تنها در جایی سرمایه گذاری بکنه که سکتور خصوصی در اونجا فایده خود نمیبینه، مثلا در ساختن بندهای بزرگ برق و آب باید دولت سرمایه گذاری کنه، در قسمت ساختن شاید بعضی فابریک های کلان دولت باید سرمایه گذاری بکنه، مگر دولت نباید که تمام فعالیت ها را تحت کنترل خود بگیره، برای اینکه در صورت ابتکار فردی و ابتکار سرمایه گذارا از بین میره. به این اساس دولت باید که از یک طرف زمینه را برای کار و فعالیت متشبثین آماده بسازه، کمک کنه با متشبثین در بعضی موارد که هم یکی از گپایی بود که در سال گذشته مخالفت داشته در حکومت و فعلا این مخالفت کمتر شده و مساعدت هایی که با متشبثین صورت میگیره در قسمت زمین، در قسمت تهیه انرژی و این مسائل، کارهاییست که وظیفه حکومت است و حکومت باید در قسمت سهم بیشتر داشته باشه.
البته حکومت ندی انرژی پا برخه که لخلق و سرم در همکاری و کرد در زمینه ایم دی سرمایه گذاری لپاره نده ورته مساعده
کرده. حکومت موفق بوده در زمینه مساعد ساختن فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان. شنصب صاحب شما چی فکر میکنین؟
من فکر میکنم که حکومت متاسفانه موفق نبود. من یک لیست 5 چیز بر شما میگم، تا که این چیزا نباشه اقتصاد آزاد در افغانستان موفق نمیشه. در لیست ما اول همیش لا میباشه، قانون، اما در اینجا من در نمره اول کرپشن میگم. تا که کرپشن باشه قانون مانا ندارن، کرپشن باید از بین بره، قانون باید بسیار سریع و باشه و قانون باید مراعات شوه. داشتن جایداد، مالک جایداد، ملکیت جایداد بسیار باید ثابت باشه. تا وقتی که ملکیت جایداد ثابت نبود، ما از جایداد خود استفاده درست کرده نمیتونیم، چرا با بانک رفته نمیتونیم و قرضه گرفته نمیتونیم. وقتی که جایداد ثابت بود ملکیتش، ما به بانک میریم، پیسه قرض میگیریم و او رو به یک فابریکه، ماشین، هر چی که خواسته باشیم اینوست میکنیم. بانک ها باید حاضر باشن که به ما قرضه بدن. بانک ها وقت قرضه میتن که ما برایشان ضمانت درست بدیم، ضمانت درست وقتی داده میتونیم شن که ملکیت درست داشته باشیم، و بانک ها وقت قرض میتن که محاکم، سر محاکم اونا اعتبار کرده بتانن. وقتی که شما قرض میگیرین و قراردادتان امرای بانک در هم میخوره و اگر بانک در محکمه بره و 10 سال امرایتان دعوا بکنه، بانک پس پول دیگه نمیتن. اگر در 6 ماه بتانه توسط قانون و محاکم به حق خود برسه، در اون صورت امکان داره که قرضه بده. پنجم چیزی که ما فکر میکنیم ما باید از بکنیم، تصمیم گرفتن. یعنی حکومت ما کسایی که راه رواز میکنن برای انوستور که انوست بکنه، که سرمایه گذاری کنه، باید از تصمیم بگیره. در اینجا متاسفانه تصمیم کسی نمیگیره، هر کس از سایه خود میترسه، هیچ کس سر خود، سر فهم خود، سر اخلاق خود معلوم میشه که اعتبار نداره، از خاطر هیچ کس تصمیم نمیگیره. کسی که تصمیم نگیره، کسی که هیچ وقت کار نکنه، هیچ وقت غلطی کرده نمیتونه. از این ما میترسیم که ما یه غلطی بکنیم، از خاطر فکر میکنیم بهتر است که تصمیم نگیریم.
بله
دیگه، فکر میکنم این چیزا اگه شوه مارکت آزاد دیگه موفق میشه، در غیر از اون نمیشه.
داوری صاحب تاسید شان سب سب پرګنده ونو ست تفسیر لری
په دولت کې هم متاسفانه د فکر او شو چې یعنی د بازار اقتصاد هر څه باید خصوصي سکتور ته پریدو او دولت د هیڅ شي مداخله نه لري. زه د سره موافق نه یم، د سند د بازار اقتصاد سیستم دولت هم خپل مسولیت او مکلفیت لري، خصوصي سکتور هم پدې کې پدې باندې اوس باسو کو فکر کوم چې وخت ډیر کم وي، دولت باید جدا نظارت تو کې د بازار د مارکیټ په اعمالو باندې د پنګا چونو په اعمالو باندې د دې ترڅنګ دولت مکلفیت لري د اساسي قانون په اساس پنګا چونې د تشویق کې حمایت کې د دوی تضمین او کې د دوی د پیاوړتیا په لار کې کار او هڅې وکړي. متاسفانه دغه یو بل قسم برداشت چې وو په دولت کې په بعضې ادارو کې البته متاسفانه دغه نظام هم تر یو ځایه پورې بدنامه کړ. زه جدن د دې طرفدار یم په کومو مواردو کې چې د عامه یعنی عامه منافع هلته په نظر کې وي د عامه منافعو د تامین په خاطر دولت حق لري چې په بازار کې حتی مداخله وکړي، حتی په د پانګې اچونو په برخه کې دولت خپل اقدامات وکړي. که دغه کارونه شوي و دولت هم د خصوصي سکتور تر څنګه په هغه ځایو کې لکه چې مثلا خصوصي سکتور علاقمندي نه درلودل یا امکانات نه و.
منلی صاحب، اوریدونکي هم له تاسو څخه پوښتنه درلوده که مخکې تر دې چې د اوریدونکي د پوښتنې په ارتباط هم نظر څرګند کړي چې آیا د دولت عواید کال په کال زیاتیږي او که نه زیاتیږي، دا اوس چې د مخابراتي شرکتونه څومره د دولت ته څومره مالیه ورکوي؟
د دولت عواید کال په کال زیاتیږي. موږ په دې تېرو درې کلونو کې تقریبا دوه نیم برابره خپل عواید زیات کړي دي. د عوایدو د زیاتېدلو تر ټولو عمده علت د مالی د وزارت په سیستمونو کې شفافیت او د خوالي وده ده. نو په دې اساس زه فکر کوم چې د دولت د عوایدو په برخه کې زیاتوالی به تر یو حده پورې د دولت د چارو پورې تړلی، مګر په څنګ کې اقتصادي عوامل هم شته دی. د مخابراتي شرکتونو مالیات دقیقا ما ته نه دي معلوم، او کراته معلوم هم وای شاید چې نه مې ویلي، مګر 2 میلیارد افغانۍ کېږي.
نه یعنی دولت ته مالیه یادونه دي، دوی خپل عواید نه، دولت ته څومره مالیه ورکوي؟ کنه دا هم
نه، د دولت ته مالیه 2 میلیارد افغانۍ کېږي، مګر دا هم د مالی معلومات د شرکتونو محرم معلومات دی، هغه باید افشا نشي. په هر صورت په میلیاردو افغانۍ دوی د افغانستان دولت ته د مالی په بڼه ورکوي. د مالی تر څنګ دوی بیا د خپل جواز فیس هم ورکوي، او علاوه د دې نه د دوی سره چې څوک کار کوي معاش اخلي، هغوی هم مالیات ورکوي، او د ماشونو په سر باندې مالیات شته دی. نو د اقتصادي فعالیت مجموع کې ډیر مهم دی. نن په افغانستان کې د مخابراتو سکتور یو ډیر پرمختللی سکتور دی او د اقتصادي لحاظ ډیر مهم سکتور دی.
منلی صاحب، اگر شما در مجموع بگوین که شرکت های خصوصی تا چه حد میتونه که به عنوان منبع عایداتی بر دولت افغانستان باشن، آیا میتونن که کمک کنند در بالا بردن منابع عایداتی دولت؟
بدون شک، به خاطر اینکه شرکت های خصوصی از یک طرف مالیه خود میپردازند، به فعالیت های خود به اساس فعالیت های خود مالیه میتن، مگر از جانب دیگه شرکت های خصوصی و سکتور خصوصی در مجموع تولید سرمایه میکنه به سطح ملی. این تولید سرمایه خودش یک منبع عایداتی میشه به مرحله دوم. اشتغال یک منبع عایداتی است. همچنان وقتی که فعالیت های یک شرکت یا یک مؤسسه خصوصی بیشتر میشه، در پالوی فعالیت های جانبی ایجاد میشه. فکر میکنم که مسائل اقتصادی به شکل یک زنجیره باید نظر گرفته شوه که هر بخشش بخش دیگر حفظ میکنه، نگاه میکنه و با هم بسته نگاه میداره، و در این قسمت نقش سکتور خصوصی در بلند رفتن عواید دولت فکر میکنم که به بلندترین سطحش در افغانستان درستش نمیتونه.
داوری صاحب، تاسی مخکی اول چه که معدنون استخراج شین و لامنیت سره به هم راستو کی پدې کې شک نشته، ډیر خلک وایي چې افغانانو ته د کار زمينه مساعد شي، نو ډیر خلک بل جنگو چکرو لاس واخلي او خپل ژوند ته به مخه کړی. لیکن داسې موارد هم شته، یا د خپل اداوي شته چې ځینې بهرنی کمپنی چې کله راغلی دي، یا حتی ځینې داخلي کمپنی چې په ځینو برخو کې سرمایه ګذاري کړې ده، هغوی بیا جنایتکارو ډلو ته یا تروریستو ډلو ته رشوت ورکوي د دې لپاره چې دوی د کار مخه ونه نیسي. فکر نه کوي معدن خو چې په تېره بیا چې دا بیا په غرنیو سیمو کې دي، کله چې بهرنیان راځي دلته سرمایه ګذاري کوي، دوی به هم بیا مجبوري شي چې د دولت وسلوالو مخالفینو ته همداراز جنایتکارو ډلو ته جزیې ورکړي، او دا به په ځای د دې چې له امنیت سره مرسته وکړي لا به ناامني زیاته کړي.
زه خو دې سره موافق نه یم، ځکه چې تر اوسه داسې کوم مورد نه دی لیدل شوی چې بعضې بهرنۍ کمپنۍ چې دلته پانګه اچونه کوي هغوی بیا تروریستانو ته یا زورورو خلکو ته، یا هغه څوک چې امنیت خرابوي هغوی ته دوی یا پیسې ورکړي، هغوی سره دوی داسې سازش وکړي چې د دوی د کار معنی نه شي.
داوري صاحب تاسو وایئ چې تاسو نه منئ، لیکن د سړک جوړولو د سړکونو هغه کمپنۍ چې سړکونه جوړوي، یا حتی د مخابراتي شرکتونو په برخه کې ویل کېږي چې د دې لپاره چې دوی انتنونه ونه لوزول شي، دوی بای رشوت ورکوي، پیسې ورکوي دغه سیټلو ته.
خو وګورئ چې دا په عام ډول چون له دغه خدمتونو نه د افغانستان عام خلک په مجموع کې ټول افغانستان استفاده کوي، خو د ډیر بعضې کم موارد لکه چې تاسو یادو که د یادونه وکړه، مګر دا هم بیا کمزورتیا د دولت او مسولیت بیا هم که په دولت واچو بې ځایه بنی، ځکه چې دولت دغه شرایط بیا هم نه دي مساعد کړي چې کوم خدمتونه چې مخابراتي کمپنۍ وړاندې کوي، یا د سړک جوړولو کمپنۍ، یا دغه راز کومې کمپنۍ چې معدن استخراجوي، دوی بل آخرت مجبوره کیږي کنه. مګر پر ډیر لوړه سطح دغه موضوعات نشته ده.
مې تشکر. بله صاحب، خب در کناری که منابع عایداتی حکومت میشه از عرصه زراعت و تجارت و قسم گمرکات اشاره داشتین تامین شوه و معدن، همچنان منابع بشری و نیروی بشری هم یکی از منابع عمده میتونه که در یک کشور باشه. اگر به افغانستان نظر به اندازه لحاظ نیروی بشری، گفته میشه که بیش از 50% نفوس افغانستان جوانا تشکیل میده، و میخواستیم در این ارتباط هم نظر مهمانای ما را بشنویم که شما نیروی بشری افغانستان چطور ارزیابی میکنین به عنوان یک منبع برای این کشور. گفته میشه که کمبود ظرفیت نیروی بشری و سازمانی یکی از مشکلات عمده است که افغانستان با او روبروس، خصوصا در قسمت ایجاد منابع عایداتی به افغانستان. منال صاحب، در این ارتباط اگر نظرتان را بخواهیم، صاحب شما چی میگین؟ چطور است افغانستان از لحاظ نیروی بشری؟
ما در افغانستان در حدود 67% نفوس ما بیشتر از کمتر از 25 سال عمر دارن، کی یک فیصدی بسیار کلان است، یعنی از نیم هم زیاد است، و از یک طرفی بر ما یک فرصت بسیار بزرگ است، به خاطری که این نیروی بشری میتونه که به کار بفته و در قسمت بکار انداختن منابع طبیعی افغانستان و در قسمت بکار انداختن اقتصاد افغانستان نقش محرک اصلی را داشته باشه، و در عین حال برای ما یک چلنج است، به خاطر ازی که ما باید بتانیم به تمام جوانای خود هم تعلیم بتیم و هم تربیه مسلکی برای از اینا بتیم. در این قسمت وزارت معارف افغانستان پیشرفتای بسیار چشمگیری داشته، فعلا تعداد مکاتب مسلکی در افغانستان از چند باب به صدها باب رسیده، استادای مسلکی تربیه میشن، و در این قسمت پیشرفت ها قسمی است که فکر میکنم در آینده بسیار نزدیک منابع بشری افغانستان شاید یکی از بزرگترین فرصت های اقتصاد افغانستان باشه. و چیزی که جالب است ایست که ما در 10 سال گذشته در قسمت تکنولوژی های معلوماتی پیشرفت هایی را که کردیم، تمام تأخیری را که ما در ظرف 50 سال جمع کرده بودیم او را جذب کردیم و تلافی کردیم. این خودش نشان دهنده است که جوانای ما جوانای بسیار پراستعداد هستند و اگر سرشان سرمایه گذاری شوه و سرمایه گذاری درست شوه اونا میتونن که یک کشور با پای ایستاد کنند.
مخکمو دی مصارف د کمولو خبره وکړه که چیرته مش مستکی خلک ولرو هغه کسان چې بهرانیان چې په افغانستان کې کار کوي او ډیر معاش اخلي دوی غوی ځای نیولې شي او افغانان تبن چې په کم معاش په کم مصرف باندې دا کار کولای شي که څنګه منلې سیب
دا خبرم بیخی سیده چه د بهرانیانو زینی وله شو د بل لوری که چیری یو افغان یو کار کهی ده آقا آید پا افغانستان که مصرفیگی یعنی د افغانستان اقتصاد ده پارا تولید کهی مگر که چیری یو بهرانی دلتا کار کهی او ماش خیلی آقا ماش ده افغانستان ده بهر مصرفیگی نو ده آقی هواد ده اقتصاد ده پارا کار کهی ده کلش مگر ده کورنی نخالص تولید خبرم کهو پاقی که آقا تولید پا کار ده چه پا خپل پا ده هواد ده وگرد خوانه که آقا پا هواد درنه که ده هواد ده بهری نو زمنگ بشری منابع حتی کولش ده هواد نه بهر هم ده افغانستان ده پارا دیر خیل است راولی مولی و ده افغانستان ده اقتصاد خود راولی که برسته بود.
بله ډیره زیاته مننه نصیر شانساب د اقتصادي چارو کارپو د اکټکو شرکت رئیس د مالی او د وزارت مشاور استاد نجیب منلی او دغه راس د سوداګری د خونو د پالیسی د څنګه مسؤل توفیق داوری څخه مننه کوم چې زموږ بلنه ومنله او زموږ او د ازادي رادیو د اوریدونکو پښتنو ته ځواب ونوول.
بله همچنان از شنونده های رادیو ازادي ابراز سپاس میکنیم که د برنامه سهم گرفتن نظرایشون رو با ما شریک ساختن چی از طریق تلفن